سیاسي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستوم پیل په خبرونو باندې کوو په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته ویل چې نن په 15 می امنیتي حوزې اړوند قمبر څلور لاري کې چاودنه شوې
15 می هرځ په مربوطاتو کې د چرایي قمبر سره په یو ګلدان کې چاودې ټوکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سپخی ټکان شوي دي
ناتایت شوی ریپورټونه وایي هلته د یوې بلې چاودنې غږ هم اورېدل شوی دا په کابل کې روانه اونۍ څلورمه چاودنه ده د سه شنبې په ورځ د 13 امنیتي حوزې اړوند په دریو بېلابېلو بمې چاودنو کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي ګڼو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته د ممتاز ښوونیز شاګردان یوازې ټپیان شوي د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست وویل طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي جزئیات وروسته اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 30 ډیر او په کونړ کې شپږ تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګو یو په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي دا یو په وینا د ماشومان داسې مال وژل شوي چې په خپلو کورونو کې ویدول نوموړي دا پیښه زړه بوګنوونکې او تراژیدي بللې ایران وایي درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي د جرمني ډي پي ای خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې نیول شوي دي ویل شوي چې دغو کسانو موساد ته پټ اسناد ورکول د دغو دریو تنو هویت تر اوسه رسنیو ته نه دی ښکاره شوی اسرائیل د ایران له اسلامي انقلاب راوروسته درې څلوېښتو کلونو کې د ایران سرسخته دښمن ګڼل کیږي ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل ورزود پروگرام معرفیته په کابل کې د سه‌شنبې ورځې د چاودنې په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو دا چې یوې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو او غږ نخبرېدو په شرط ویلي دي چې په ممتاز ښوونیز کورس کې چاودنه ښایي د یو زده کوونکي لخوا چلته ثبتنام شوی و ترسره شوی وي په کابل کې نن بیا چاودنه شوې
پنځم هرځ په مربوطاتو کې د چرایي قمبر سره په یو ګلدان کې چاودې ټوکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سپخی ټکان شوي دي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو پر سر باندې بندیز ته اندېښنه ښکاره کړې سندرغاړې نغمه له طالبانو څه غواړي
په ډېر درناوی هیله کوم ځکه څنګه چې د لومړنیو او عالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوام نه تر 12مه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته اغواګي است ازادي رادیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې خی د کابل په لویدیس کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سه شنبې د ورځې برید د چا لخوا شوی دی یوې با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته د نوم د نښودلو او غږ نخبرېدو په شرط معلومات ورکړي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دغه برید په اړه نه د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي او نه هم کوم شخص یا ډلې مسؤلیت منلی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د سه شنبې د ورځې د پرلپسې بمي چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي فیروزې عزیزي په دې اړه معلومات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي
بله، ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کابل په لویدیز کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سې شنبې د ورځې برید د چا لخوا ترسره سوی. یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته د موضوع د حساسیت له امله د نومنه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ممتاز کورس کې البته کومه پېښه چې ترسره سوې وه دا د دې کورس یو شاګرد و چې په خبره لاس ورځې مخکې په دغه کورس کې نوملیکنه کړې وه. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لومړی دغه زده کوونکي د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره نوملیکنه کړې وه او وروسته پریکړه بدله کړه او ویلي دي چې غواړي په فزیک صنف کې درس ووایي. چې تقریبا له یوې هفتې زیاتې په دې کورس کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و. تر هغه وروسته د سې شنبې په ورځ البته دا خبرې سرچینې کوي چې د سې شنبې په ورځ د کوم دغه بریدګر یا په کوم زده کوونکي چې په اړه موږ ته معلومات راکړل سوي دي خپل چاودیدونکي توکي په خپل صنف کې ځای پر ځای کړي وو چې له څو دقیقو وروسته کله چې دغه زده کوونکی له کورس نه وځي په دې صنف کې چاودنه رامنځته کېږي چې شاوخوا شپږ زده کوونکي پکې زخمیان کېږي. شریفه، حسن رضا، محمد همدارنګ اسما او د محمد خور هغه زده کوونکي دي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. سرچینې همدارنګه ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته دوی داسې ګمان کوي په د کابل اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي باندې چې کوم برید سوی دی یا کوم بمي چاودنې رامنځته شوي دي دا به هم د همدغه زده کوونکي کار وي. د رسمي شمیرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. تر اوسه د دغه برید په اړه کوم ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی او نه هم د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي دي او نه هم کومې بلې خپلواکې سرچینې تر اوسه د ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات تایید کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سې شنبې د ورځې د پرله پسې چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره هڅه کوي چې دغه عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دا یې هم وویل کله چې دغه تحقیقات د دوی بشپړ سول نو پایلې به یې له رسنیو سره شریکې کړي.
مننه کوم.
د یادونې وړ ده چې دا معلومات په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریک شوي چې د چهارشنبې په ورځ د ممتاز ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استخباراتو کسانو د دغه کورس مسؤلین او ځینې استادان د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره له ځان سره بیولي وه او تحقیقات یې ورنه کړي چې وروسته د خلکو او څو کورسونو د مسؤلینو په ضمانت بیرته آزاد شوي دي. هغه څه چې تر اوسه زموږ پوښتنو ته په دې اړه د طالبانو د استخباراتو ریاست د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قوماندانۍ ویاندویانو ځواب نه دی راکړی.
مننه کوم. په خپلواکه توګه باندې دغه معلومات ازادي راډیو نشي تاییدولی. په هر صورت نن په کابل کې بیا هم قمبر څلور لري کې چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې د کابل د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران په خبره باندې چې په سړک غاړې ګلدان کې د بم چاودنه شوې ده او له امله دوه ماشومان ټپیان دي. خو ناتایید شوي ریپورټونه وایي چې هلته د دویمې چاودنې غږ هم اوریدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جنو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. اخوا یو مشهور پاکستاني دیني عالم مولوي تقي عثماني په حواله هم یو لیک خپور شوی چې د طالبانو له مشر ملا ایبت الله غوښتي چې د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو سره ممانعت ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته.
د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي پر پریکړې د غبرګونونو دوام. تازه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د نجونو د زده کړو د مخنیوي دوام د طالبانو د بار بار ژمنو خلاف عمل دی او د ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخوي. خاغلی ویست تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی، تازه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر دوام د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په کابل کې د ښوونځي پر زده کوونکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خواخوږي ورسره شریکه کړي. نوموړي یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دا چې څمو د وړاندې په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو په یوه ناسته کې ویلي وو چې له زده کړو د نجونو محرومول شرعي او دینی اړخ نه لري او نجونې کولی شي د اسلامي حجاب په مراتولو سره زده کړې وکړي. دغه دینی عالمانو د طالبانو مشرتابه ته یو لیک هم استولی وو چې پکې راغلي ښځو ته په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده او پکار ده چې د دوی له زده کړو ملاتړ وشي. په پاکستان کې هم یو شمېر میشتو افغان دینی عالمانو د طالبانو له مشرانو په یو لیک کې دا غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د پخواني جمهوري نظام ځانګړي استازي محمد عمر داودزی پر خپل فیسبوک د په خبره د پاکستان یو مشهور دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب یو لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو له مشرتابه د افغان جنو په وړاندې د خونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوې. په دې لیک کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته لیکل شوی راغلی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو زده کړه ډیره مهمه ده، ځکه د ښځو اړوند مسایلو د حل لپاره اړتیا ده چې د هیواد نجونې تعلیم یافته شي. که څه هم تقی عثماني ته منسوب دا لیک په رسمي ډول نه دی تایید شوی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې، خو ښاغلي داودزی پر خپل فیسبوک له دغه لیک سره لیکلي دا لیک د روژې په 13مه ورځ مفتي تقی عثماني د طالبانو مشرتابه ته استولی. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د مدني ټولنو سیاسي احزابو او قومي شوراګانو یو شمېر استازي په همدې اړه په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ویلي چې د ښوونځیو د خلاصېدو په برخه کې د خپل مشرتابه د حکم انتظار باسي. د یادونې ده چې طالبانو د تیر لمریز کال د هود په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې درسونو ته کښېني.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست یو وار بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر سر باندې د طالبانو لخوا په لګول شوي بندیز او ممانعت باندې اندېښنه ښودلې ده. اخوا افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلې نغمه دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي او وایي کچیرې د ښوونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته اته میاشت کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملیې ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډېر اسلامي هیوادو ته تللی، ډېر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي، وایي کچیرې د ښوونځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خپګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ ښځې او زموږ انجونې به د سخت ډپریشن ښکار شي.
نغمې ازادي راډیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه دا خبرې وروسته له هغې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د اتو میاشتو په تېرېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې په ټولګیو کې کتابونه تکینی. د تیرې دوشنبه په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلېدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړی و چې د نجونو له باسواده کېدو ویره لري چې ګوندي بیا به د ده په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین روسیې ته وړاندیز کړی چې له معاصره شوي ښار ماریپول څخه د ملکیانو او اوکراینی پوځیانو د ګارنیزیون د ایستلو لپاره خبرو ته په دې شرط چمتو دی چې دا خبرې په ماریپول کې وشي. روسیې دا وړاندیز رد کړی او پر دې ښار یې بریدونه زیات کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې ملاتړي رمضان قادروف ویلي نن به روسیې ځواکونه ماریپول ونیسي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته وروسته تر دې ادامه ورکړه چې کیف له روسیې سره د خبرو لپاره وړاندیز وکړ چې د ماریپول په ښار کې دی وشي. روسانو په ماریپول کې اوکراینی ځواکونو ته د تسلیمي لپاره ضرب الاجل ټاکلی و چې پرون پای ته ورسید. د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې په دونباس کې میش روسي پوځیان د کراماتورسک د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي او اوکراینی پوځیان یې په توغندیو په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې په سیمه کې په لوړه کچه د حواله لارې هم روسي الوتکو عملیات روان کړي دي او غواړي چې د اوکراین د هوایي دفاع وړتیا له منځه یوسي. له نږدې اتو اونیو راهیسې چې ماسکو ونه توانید چې پلازمینه کیف او نورې پراخې سیمې او ستراتیژیک ښارونه ونیسي، اوس وایي چې هدف یې دا دی چې د دونباسک او لوهانسک ولایتونه ونیسي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جګړه مخته وړي. د اوکراین د صدراعظم مرستیالي ارینا ورشچوک وویل چې له ماریپول ښار څخه د ملکیانو د ایستلو هڅې له پلان سره مخته نه ځي. دې په دې برخه کې روسي ځواکونه پړ وبلل. د اوکراین د مرکزي پلاوي مشر میخایلو پودولیک وویل چې اوکراین پرته له شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د مرکزي پلاوي بل مهم غړي ډیوید اریخامیا بیا په ټلګرام کې لیکلی دی چې دی او پودولیک تیار دی چې ماریپول ته ولاړ شي او له روسانو سره د اوکراین د پوځي ګارنیزیون او ملکیانو پر ایستلو خبرې وکړي. اریخامیا زیاته کړه چې دی او پودولیک په ماریپول کې له اوکراینی پوځیانو سره په تماس کې دي. خو د چچن جمهوریت مشر رمضان قادروف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې ملاتړی دی وایي چې روسي پوځیان به نن په ماریپول کې د مقاومت وروستی اصلي مرکز ونیسي.
ازادي راډیو ته غواګي است اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون مالی وزارت د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته دند سپارلې چې ترڅو د افغانستان بانک لخوا د صرافانو لپاره پر جوړ شوې طرحې یو ځل بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت د ارګ په نوم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دغه کمیسیون د تیرې ورځې ناستې مشر د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله. په خبر کې وړاندې راغلي هغه طرحه چې د افغانستان مرکزي بانک صرافانو لپاره جوړه کړې وه په هغه کې باید هر صراف د کار جواز ولري، 5 میلیونه افغانۍ د افغانستان بانک ته امانت ورکړي او د پولي خدماتو شرکت باید له بانک سره 50 میلیونه افغانۍ نقدي پانګه ولري. خو د یادونه ده چې د افغانستان د مرکزي بانک د خطر همخکې د صرافانو ټولنې له جدي غبرګون سره مل وه. دغې ټولنې مخکې ویلي وه صرافانو ته دغه شرایط سخت دي او دوی نشي عملي کولای. مرکزی بانک د قطر حشو خمیاشت وړاندې د صرافانو ټولنه ته وړاندې کړی و. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې چارواکو په کابل کې د خوراکي امنیت اسلامي سازمان IOFS له سکرتر جنرال سره لیدلی. د خونې تیر ورځ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې دوړو خو په افغانستان کې د خوراکي خوندیتوب اسلامي سازمان د پروژو د تطبیق او د دوړخیزو همکاریو په کې دوه ټینګار کړی. د خبر پاڼې په حواله د خوراکي امنیت اسلامي سازمان استازي په افغانستان کې له قزاقستان څخه د غنمو او وړو د مرستې پروژو او د افغانستان خلکو ته لیږدول، د غنمو د تولید لپاره د ماشینونو اصلاح شوی او تخمونو په برخه کې د افغان بزګرانو د ظرفیت لوړول او د افغانستان د خلکو لپاره د څښاک پاک اوبو برابرول په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د خونی په حواله افغان پلاوی د یادو پروژو د هرکلی ترڅنګ د بانکي نظام او د غشان د زیات پنګونې د جلبول په برخه کې د مقابل لوري نه د مرستې غوښتنه کړې او مقابل لوري هم د همکاري ډاډ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 22 پوله، یو ایرو 15 نوی افغانۍ 1 شپېته پوله، یو انګلیسي پوند 111 افغانۍ 6 شپېته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 1 اتیا پوله، زر ایرانی 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 402 اتیا افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي لا هم تړلې او د طالبانو د حکومت هغه شمنه کې د پرمختګ څرک نشته چې وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر یوه طرحه کار کوي او زربدا ښوونځي پرانیستل شي. زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر مخ تړلې ښوونځي پرانیسي. له خو څخه نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې پرې تفصیل راکوي.
خوسته نجونې او ښځې هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته نجونو او ښځو یاد څرګندونې د النور د روغتیایي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په څنډه کې آزاده راډیو ته وکړې. د کانکور یوې ګډونوالې بسمینې وویل په کار ده چې په افغاني ټولنه کې د ښځو زده کړو ته پاملرنه ډېره شي.
پښتنې ویلې چې د خوست په ولایت کې لکه د نجونو خاصه توګه د مور خویندو لپاره، د نجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټونو کې او د نسو کې او پوهنتونونو کې د توجه باید دی ته ډېره شي. موږ دا غوښتنه لرو چې موږ کومې شیان چې په کورونو اوسې دي هغو ته لږه توجه وشي، بخل دې مکتبونه چلان شي او دغه چې موږ ته لږ دا چانس وکړي چې موږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو د بیازري واکمنې د وروسته د افغان جنو پر مخ د ووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندې شوې دي. د انسټیټیوټ یوه محصله مریم د ښځو زده کړه اړینه ګڼي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشران څخه مې هیله ده چې نجونو ته هم د زده کړې زمینه برابره کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یوه ښځه د خپلې تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي، خو که چیرې ښځینه ډاکټر ته ورشي کولی شي خپل معالجه او تداوی په درست
یوه بل محصله حسینه وایی بشری ټولنه د نارینه او خزینه او څخه جوړه ده. نو د نارینه او پشان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څرنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي ترڅو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلاتو څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیم وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هره برخه کې دی ته په زده کړو کې زمینه برابره شي، ځکه د ښځې او نر دواړه په تعلیم کې او په هره برخه کې دی یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویل دي. دولت ته خیله دا او داسې نورو مشرانو ته هم خیله دا چې دی ته د خویندو ته او ورونو ته په حاضر توګه د خویندو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د ښو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوې، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه وو لیوالتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لویدیزی رسنې د افغانستان په اړه څوایي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لک تر لګه شپکتنه پکې وژل شول او له 25 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشتي برچی سیمه کې شیاز د کوونکی د ورته حمله قرباني کیږي. تر پرون ماخام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلی. خو د خپرونې په باور په خوا داعش ورته حملې کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خپرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رایټس واچ اړوند یوې خپرونې د هرات خزینه محبس د پخوانی مشرې عالیه عزیزي نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي: شپږ میاشتې کېږي چې د دغه میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. عالیه عزیزي په پخواني حکومت کې 18 کاله د پولیسو افسره وه چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیره شوه. کله چې طالبان په تیر اگست کې واک ته ورسېدل، نوموړی په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړی د اکتوبر په 1 لا درکه شوه. طالبان وایي د عزیزي د لا درکه کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي: د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي په دې خبرونه کې څو راخ.
وعلیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا موضوع چې د فقر او د لوږې موضوع، مثال په افغانستان کې د لوږې او فقر دومره زیات شوی دی، ان د افغانستان هر یو وګړی ان دومره تنگ شوی دی چې وی چې به افغانستان کې سره پیدا شوی نه، بل ملک کې پیدا شوی، خو چې په افغانستان کې پیدا شوی نو نو بیروزګاری ده. بل ورځ په دې مزن کې یو سړی خپل ځان ته ورچولی، خپل ځان یې وژل دی. نو دین نور لوګي کور دین نه حد نه زیاته لوګه ده، حد نه زیاته بیروزګاری ده. افغانستان په لاسو کې د لاسو کې تقریبا نه نه پر روزګار دی. په سلو کې نه نه وی پیسې خلک روزګار دی. یو پیسې چې کوم کاروبار لري دا هم خلک دي چې کوله طالبان طرفداران دي، دغه کوله دوی نظامیان دي. یعنی تقریبا نه نه وی پیسې خلک دي.
السلام علیکم، زه رشید د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. غوښتنه مو دا ده چې دا تاریاکو په بدل کې دې موږ ته یو معاشات راکول سي، ځکه چې موږ د دا تاریاکو څخه ډېرې استفادې اخیستې نو هغه بند سو، نو اوس شی نشته. نو غوښتنه مو دا ده د لوړ ټولو چارواکو څخه چې موږ ته د دا بدل کې معاشات راکړي.
سردار محمد نیکزاد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. د بین الملل یا د هغو موسسو څخه زموږ یوازینۍ غوښتنه دغه ده چې د خلکو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې کوي، چې دوی دې دغه مرستې د کار په بدل کې خلکو ته ورکړي، ځکه چې دغه مرستې اوس راځي خلکو ته ورکوي دغه کې تر ډېره حده پورې بی وزله نه په نقشه کېږي، یا خیشته یا خالده یا د وسطو پر سر باندې ویشل کېږي. دغه مرستې دی واخلي، مشتدي د کار په بدل کې دی زموږ خلکو تور کې دغه مرستې پاینده کې به مشت کار هم سوي او په بدل کې به زموږ خلکو روز مزدوري هم پیدا کی، ځکه چې د وبو لامل دلته ستونزه موږ لرو، د وبو یو غټه ستونزه موږ لرو، ځکه چې دوی دغه پیسې واخلي مشت چې جمعونه جوړ کې، مشتدي بندونه جوړ کې، هم داسې کارونه دی مشت وکړي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ناوې د کلي نه خبرې کوم. بیګا ټوله شپه دا څو ورځې پاکستان حکومت داسې بربریت راخیستی دی چې ټوله شپې بیګا دا څو ورځې کېږي چې ناوه کې مالونه مولي، په انسانانو هم ډزې کوي، په هر څه باندې ټوله شپه بیګا ټوله شپې دا اوس تاسو خبرې کوم لګی دی پاکستان حکومت رضا خېږي. نو مونږ د نړۍ دا دا دغه دی چې مونږ کوم جرم کړی دی، کوم ختم کړی دا چې مخکې امریکا و اوس پاکستان دی، مونږ صدا ظلم مکوئ. خدای ته وګوره که سامه بلادین په پاکستان کې پیدا شو نور دا شرګر دي په پاکستان کې دي، په افغانستان کې دا شرګر نشته. مونږ سهوله غواړو، مونږ امن غواړو، او زمونږ دا درخواست دی نړۍ ته دی چې خدای د پاره مونږ سره ظلم مکوئ، مونږ سره ظلم مکوئ. مونږ دا زمونږ ظلم به انشاءالله تعالی الله تعالی به تاسو انتقام واخلي. مونږ دا تمرو چې الله تعالی به تاسو انتقام واخلي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لاندو خبرونو ته په کابل کې نن یوې چاودنې له امله دوه ماشومان ټپیان شوي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل چاودنه د پنځمې حوزې اړوند کمبر څلور لارې کې د سړک غاړې د یو ګلدان کې شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جنو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دینی عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي. د نړۍ د ټینس تر ټولو غوره لوبغاړي نواک جوکوویچ دا پریکړه وغندله چې د روسیې او بیلاروس لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د ویمبلډن په ټینس لوبو کې ګډون وکړي. پرون پریکړه وشوه چې د ویمبلډن په لوبو کې پر اوکراین د روسیې د برید لپاره پر روسیې او بیلاروسی لوبغاړو بندیز ولګول شي. او ایران وایي درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د جرمني دی پی خبري اژانس رپورټ ورکړی دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زایدان کې نیول شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لاندې د میورسته د ملالۍ بشیر په کوربه توپ نور بس دی پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشیرم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. د وریا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لښ پرم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنو پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یې وطرحه نه ده بشپړه شوې. طالبانو همداراس پر لوی کچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوځو او جنو پر وړاندې تاوتریخوالی ته د غبرګون لپاره رامسته سوي وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوځو لپاره د امن خونی د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملي کړي. او د دې ترڅنګ طالبانو د شوځو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاوتریخوالی سره مخامخ شوځو او جنو سره یې مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه جوني او شذ د تاو تریخوالي په برخه کې زیانمنونکي کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چې جوني او کورنۍ د جنونو د خوندیتوب احساس نه کوي د دوی زده کړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د جنونو د خوندیتوب په سترګه ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند لبیری په کوچنی عمر د جنونو د ودولو پیښې زیاتېدای شي چې دا یې زده کړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بس ته خبرونه په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه اغلی عائشه چې لزده کړو پاته سوی ده او سونیا شینوارې چې خبریاله او د حقونو فعاله ده له دوی سره بنن په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه په همدې مورید باندې شریک کړئ، زموږ د واتس اپ شمیرې ته خپل ژغیز یا هم په لیکلي بڼه باندې پیغامونه راولېږي او زه به تاسو ته په همدې خبرونه کې شریک کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم زما همکار جلالوف صاحب وایي چې دواړي میلمنې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي او دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به له اغلی عائشه څخه وکم. عائشه جانې، که تاسو په لومړي سر کې د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ووایاست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، آیا تاسو په تر شپږم ټولګي پورته په ښوونځي کې درس وایه؟
نمونه تاسو ټولو ګډونکو ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډیره زیاته مننه. بلې، هو، زه څه چې کله په شپږسو کال وم زه واده شوم، او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم، اتم صنف کې وم، او زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شو.
عائشه جانې، په لومړي سر کې آیا تاسو ته داسې ویل سوي وو چې تاسو به خپل زده کړو ته دوام ورکوئ؟ یعنی څه لامل سو چې تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست؟
داسې ده چې لکه زه داسې نه وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپاړسو کال چې نه، لکه د دې داسې عمر مې نه و چې زه تحلیل وکړم، زه ښه سوچ وکړم. به زما کورنۍ چې اویل تا پسې خلک راغلي دي، بس رشته راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشته راغلي دي زه خو سبق وایم، نو ځکه چې زما درس سره ډېر زیات شوق و، زه اول نمره وم په صنف کې، نو اول لږ ما لږ واکنه شو. خو بیا هم زما نامزادي وشو، خو زما خسرګنۍ وویل چې صحیح ده، نو خیر ده چې ته کله وادېږم زموږ په کور کې ته سبق ووایه، چې ته پنتون وایې مکتب ته ځې، هېڅ مشکل نشته، موږ تا سره هغه کوو، هیلپ کوو، تا حمایت کوو، ته به ځې. نو چې کله واده شوم بیا هر څه خاوره شو، نو هغوی بیا ماته وویل چې اوس لکه زموږ انګور شوې، بس اوس اجازت نشته، بس اوس د کور ښځه شوې. بس زه بیا د کور ښځه شوم او زما ارمانونه هر څه خاوره شوه.
ښه، عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شی سي؟ معلمه سي، ډاکټره سي، انجینره، څه شي؟
د سیوا زما د مخکې نه ډېر زیات، زما ډېر زیات لکه میډیکل ته ډېر زیات مې شوق و. مالته ساینس ویلې پاکستان کې، هغه وخت مونږ په پېښور ښار کې و، اور ډېر زیات مې شوق و. ما سبا ډېر زیات لکه کوشش مې کول چې زه باید زما مارکس ډېر زیات واخلم هغه کې بورډ کې، زه میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانې ته ځم، ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوښکې ځي. زه وایم کاشکې داسې یو ورځ راشي چې زم دا سپین جامې واغوندم، او ډېر زیات لوی ارمان مې. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفورمیشن هر څه، زه ډېر زیات هغه کوم. اوس هم ډېر زیات اسټډي سره، د میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
ش مننه عائشه جانې چې تاسو له موږ سره خپله کیسه شریکه کړه. موږ سره د تلیفون پر لاره پاتې سي لطفا. زه د خپلې دوهمې میلمنې سونیا شینواری سره خبرې کوم او بیرته تاسو ته راځم. شینواری صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. سلامونه
علیکم،
مننه جانې، خوره
تاسو ته شینواری
سونیا جانې، سلامت اوسئ. لکه تاسو چې واورېدل چې د خپرونې موضوع دغه ده چې په کوچني عمر باندې د ودونو پیښې څومره د نجونو د زده کړو مخه نیولی سي، ستاسو په نظر باندې دا ډول پیښې اوس فعلا څومره زیاتې سوي دي، یا کېدای سي چې زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره، آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان، خورې دا داسې یوه موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نه هم دا موضوع ډېره په افغانستان کې عادي روانه وه، او روزانه باوجود دې چې نجلکیانې مکتب ته تللې، خو تر څنګ د کورنیو ښه خبره دا ګڼله چې نجلۍ باید همدا شپاړسو پنځلسو کلو ته چې ورسېږي، بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میړه کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن و، ډېر ښه چانس دی دوی لپاره. که بیا سبق یې کمی وي، نو چې یو ځلې واده شي، بیا د هغې سبق ویل، هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله، دا خو دی ناممکنه خبره شي. په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی او زور سره په دې موافقه ما شي او خو چې طالب نو دې ته څنګه موږ د خبرې وی او په خلوړه کې شوی خصوصا په ترافیک کې نو اوس په طالب راغله مکمل مقصدونه بند کړی مکمل پنځونه بند دي انځل کې اني نشي وته او څنګه متاسفانه په ټولو کې کورنۍ اساسه هغه کوشش شي صرف د عمر دی چې کله مشکل راغله کله څنګه راغله نو بس ډایرکټ انځل باندې یا په کوټ وغړي باندې تسلیم شي خو کانده کورنیا نن راپاسي او دغه طالب نو غواړي چې مکتب خلاص کا پنځم خلاص کا دا وظیفو زه خلاص کا نو کېدې شي هغه لږ تاثیر ولري.
عائشه جانې په ځینو وبخشي سونیا جانې په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي په ځانګړي توګه که موږ ووایو په کندهار ولایت کې دا ډول لاریونونه تقریبا هر هفته موږ پر سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې وینو چې ویډیوګانې راوځي خلک غواړي چې کمپاین وکړي او د طالبانو څخه وغواړي چې ښوونځي د نجونو دپاره پرانیزي. اما تر اوسه پورې داسې ښکاریږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی. څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو و دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي؟
نه تنها د افغانستان خلک یا انجینو مظاهرې کوي په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې بندنه شوي په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي ښځې غږ جدي نه نه مغه ښځې چې ټول ورته په دې سره کتل ټول ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو نه نه مغه ناقص العقل نه نه مغه ضعیف استاد ټولنې را پاتې د طالب باندې یو دورو تر مخه مظاهره کې خپل هغه ابتدایي حق چې په ټول نړۍ کې د ټول انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي نو دا د ویار ته د اول د هر مونږه چې ګورم استخار کوم چې شکرمن خو د کرای شي بغیر د سړونه بغیر د دې چې ګور ته څنګه لري راوځي خپل حق وایي دا نه تنه حاصل د افغانستان ولنه په دې باندې کا ذکر لري بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یې سي نور هیوادونو ټول طالبان باندې دا فشار راوسته چې باید د انجل کنه مکتبونه په اول کې باید هم د دې کوم خوشي او د مکتبونو خلاص شي خو طالبان د کار په دې باندې زه په څو چې فکر کوم چې د نړیوالو ټولنې باندې فشار راوستو په خاطر دا د خوځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي کله د مکتبونو موضوع شي د دفترونو موضوع شي خوځو ته په دوه مسترګو لکه په دوه مکتبونو ورته بیا ګوري او غواړي چې خپل د رسمي پیژندلو په خاطر خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو کې نورې هیوادونه باندې په دې لري فشار راوړي په دا خبره نه ده د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی هر عقل دوی دی هغه د خدای او د رسول د لارې نه چې دوی چې اسلامي نظام اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام په اساس په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو دا د څه دی ویلي چې صرف نر دی خځې دی نه دی تاسو مشخص کړی نه دی نو تاسو څنګه د خدای د احکام او د خدای د کلام سره په ټکر کې روانه ته څنګه د اسلامي شریعت او نظام ته یادې
مننه سونیا جانې زبرته تاسو ته راځم زموږ سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي عائشه جانې تاسو څخه به پوښتنه وکړم تاسو ته سونیا جانې خبرې واوریدلې دوی ویل چې طالبانو او همداراز نورو دلو ټپلو شای په افغانستان کې د شوزو حقونه سیاسي کړی وي که تاسو موږ ته په دې اړه باندې وایست چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پریکړو چې د ښځو پر وړاندې کیږي او بل خبره د کورنیو ده عائشه جانې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایست چې تاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي دوی یعنی داسې فکر کاوه چې همدا ستاسو د خوندیتوب یا د ښه راتلونکي په اړه باندې ښه پرېکړه ده که په دې خاطر چې ته نجلۍ یې باید ژر تر ژره دوی ځان درڅخه خلاص کړي او یو چاته دې په غاړه کې واچي.
دلیل دا دی چې زیاتره میندو غواړي چې خپل
لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکړي، یا د خور زوی ته ورکړي، یا د ورور زوی ته ورکړي. او بخی او اولنې دلیل دا دی، اور زه دا سوچ کوم چې داسې نه ده چې لکه یو زما کورنۍ داسې ده. زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا د خپل لوریانې په کم عمر کې واده کوي. او خو د څومره چې دا دا منفی هغه لري، عواقب لري، په دې سوچ نه کوي. نو زما کورنۍ هم زما مور دا وایي چې دا زموږ خپل خپلوان دي، او درېږه چې دا پلار چاته ورنه کي یا داسې ونه شي زه به ورکوم. او ما زه داسې په عمر کوم زه داسې کس سره واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو، خو افغانستان کې نه. هغه دوی مونږ په پاکستان کې وو، هغوی په افغانستان کې وو. اور حالک ما هېڅ لیدلی نه و، هېڅ مې پېژندلی نه و چې د هغې عادتونه څنګه دي، خپله څنګه دي. خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلی دي، نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده. نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي، او زموږ ژوند چې دا نه تېرېږي، ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و او ستونزه ډېر زیات و زموږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه. ما وایي چې بس یو کال کېږي چې مونږ لکه د نامزدۍ نه یو کال کېږي، بس زموږ وخت نه تېرېږي، زما نامزدۍ خلاصه کېدي سره دې اړیک سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما ناامیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنیو دا سوچ کوي چې دا نامزاد چې خپل جنی نامزاد و کې هغه بس دغې خاوند شو. دا کلم نه وایي چې دا نامزادي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده، دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو، دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول، او زما واده وشو. اور زما خسرګنین چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به ووایي، ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې ده ډېر زیات بااستعداده ده، اول نمره دي په سنس کې، دا باید سبق ووایي. زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم، پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د شپاړسو کال جینۍ، دوی ما ته په سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل. خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه و. هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې، مشر یې، ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي، ته به دا کوې، مکتب ته به نه ځې، ځکه زموږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاددار شوم، بیا باردار شوم. په هغه عمر کې زه هېڅ کلم زه آماده نه وم بارداري ته. زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس شل کاله ده، زه اوس پوهېږم لږ لږ. زه خپل حقونو باندې زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم، زما تحصیل زما اساسي حق دی، زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لویه ناامیدي زما په زړه کې پروت دی. نو اوس هېڅ هم نشم کولی، ځکه چې زما دوه اولادونه دي واړه واړه، سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده. زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم، زه ډاکټران ګورم، زه هر وخت ارمان کوم. پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانې ته تللی وم، هلته یو مریض و، هغې سره تللی وم. ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو، ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده، ته نرس یې. زه نرس نه یم، ما اتمه پورې په پاکستان کې سبق ویلی ده. هغه وایي چې نو ته خو بیا ولې مسلکي یې، ته خو پوهېږې په دې مسلک. ما زه نه پوهېږم، خو زه هر وخت سرچ کوم. خو زه لکه میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی.
عائشه جانې، تاسو موږ ته د دې پوښتنې ځواب داسې ووایه. زه فکر کوم چې ستاسو مور او پلار د دغه څخه بیرېدل چې که تاسو په پردیو خلکو کې واده وکړئ، ښایي هلته ستاسو ژوند ښه نه وي او د تاوتریخوالي سره مخامخ سي. نو ځکه دوی فشار واچوه، په ځانګړې توګه ستاسو مور چې باید په خپلوانو کې واده وکړي، دوی فکر کړی و چې ستاسو راتلونکی به هملته ښه وي. دغسې ده؟
بله. هو زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلار د خپل خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي نو داسې زما خپل ارمانونو ته زما اساسي حق ته دوی سوچ ونه کړو بس دوی خپل منافع ته سوچ وکړو.
مننه عائشه جانی. سونیا جانی، تاسو د عائشه جانی خبرې واورېدلې. د دوی د خبرو څه داسې ښکاري چې مور او پلار هم په ډیری مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه خبر نه وي چې د دوی د اولادو ژوند به خراب شي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې که دوی د خپل اولاد لپاره یوه پریکړه وکړي شایي هغه د هغوی په خیر تمامه شي، چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کی. بله خبره زه دغه پوښتنه کول غواړم ستاسو څخه چې ځینې خلک هلکانو ته د خپل راتلونکي د اقتصاد یا د پانګونې په سترګه ګوري او نجونو ته د کور د کار د یو ماشین په سترګه باندې، چې د نجونو مسؤلیت دغه دی چې واده سي، کوچنیان پیدا کړي او د کور کارونه وکړي او د زامنو مسؤلیت دغه دی چې باید پیسې وګټي او په هر حالت کې چې وي، که ښه حالات وي که بد حالات وي، دوی باید دغه مسؤلیت پر مخ یوسي، چې د دې په نتیجه کې نه انډولي هم رامنځته کیږي. په ډیری مواردو کې موږ لیدلی دي چې په کوچني عمر باندې ودونو کې نه یوازې دغه چې د نجونو څخه خپلې زده کړې پاتې کیږي، بلکې د کوچني عمر د کوچني هلک او نجلۍ ترمنځ د واده په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، د دوی ژوند خرابیږي. دا ډول فکر او دغه تڅنګ ستاسو په نظر باندې موږ په یو ټولنه کې تغیر ورکولای شو، ځکه چې دا خداس ښکاری چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول شي.
ملالې جانې، خورې په اول څه غواړم مو یا ما د کورنۍ پاره دغه ټولنیز مشکلات چې موږ یې طالب دي دا خو به زه مقدم چې کېږي، دا به بېشې پلم کېږي. اول راځو کورنۍ وته. زموږ کورنۍ څنګه چې عائشه ده، د عائشې غوندې مضبوطې مورې دي. د ما نه رانیولې بله بله داسې ډېرې نجلکیانې دي په هر ولایت کې، په هر کور کې داسې نجلۍ نشته چې د کورنۍ د یو پرېکړې د وجې هغه قرباني شوې. زموږ مور او پلار خه لیاره دا دی، ښه لیاره او هغه ورته دا ښکاري چې دغه نجلۍ چې دا پېغله شوه ډایرکټ ټاک ورکړه، بس دا خوندي شوه. نه، هغه پلار او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بله لیاره ورته وګورئ. دا ډېره لنډه او د خو هغه د هغې خبره چې د شته استاده هغه پېژدي مین اصلا د خو هغې ته ګوري چې همدغه دسیسه ده، بس نورې که خلاصه شوه خبره مشکلات حل شوي، بارک تاسو نورو مشکلات ځان ته واخیسته. که همدغه عائشه او د عائشې غوندې لسګونې نورې دوی خپل سبق ویلې، او عائشه نن یوه ډاکټره وی، یوه جراح وی، یوه بااقتداره او په خپل ځان حاکمه یوه رهبره ښځه وی، نو نن دیکلی شو که دا دویشتو کلو، څلرویشتو کلو، شپږویشتو کلو کې واده هم کړی دی. زه باور لرم چې یوه ښه مور، یوه ښه مېرمن، یوه ښه لور خپل پلار او مور ته هم کېدای شي. تاسو به لیدلې د دې رښتې زموږ په ټولنه کې چې یوې ښځې کار کړی دی تر شل کلنۍ پورې، څلرویشت کلنۍ پورې، کله چې واده کوي نو هغه ډېره یوه قوي او یو ښه مثبته مېرمنه ثابته شوې. خپل مېړه، خپل د خسرګنۍ کور او همداسې خپل پلارګنۍ سره هم هېلپ کړی. دا نه دی چې صرف انجلۍ ورکړه بس دغه مې خلاصه شم. مور او پلار په اول سر کې چې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنت کوي او یا په دې دنیا دوزخ کوي، دا اوله پرېکړه د پلار او مور ده. مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم، خپل زوی هم که ودروه، که خپل لور هم په خپله خو ودرېده، خپل مسؤلیت یې واخیسته، دوی اغزوی یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي. موږ انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې، پنځلس کلنۍ کې، څوارلس کلنۍ کې ورکو، بیا دا انجلۍ نه دا خسرګنۍ کور باوجود چې خپله به نور لري، خپله به یوه مور یوه خواښ یادوم چې دا به یوه مور وي، مګر هم خپل لور په هغه ظلم نه غواړي. پردی لور ته چې ورکه راغلې د پنځلسو کلو ده، هغې نه به د شل کلنۍ یا د پنځه کلنۍ ښځې توقع کوي. د هغې خاوند زه هم دا ظلم نه ده چې دا ټولنیز ژوند دی، ټول یو بل سره د حلقې غوندې باید لاس ورکړي. که ښځه ښه شي باید خاوند هم ورسره همکاري وکړي، منګه کورنۍ ته چې نجلۍ واده شي هغه اول خوشبو څو سره کوي، خپل انجن سره به سره کوي، خپل خوا کې نه به سره کوي، خپل لوم ته به هماغه شی نه وایي، مګر یې پردی لور چې د هغې د لور نه به کشره وي، څوارلسو کلو وي، دولسو کلو وي، هغې ته به د خوښې په سترګه ګوري. او هماغه لنګور چې راغته شي د دېرشو څلوېښتو کلو شي، په هغې شخص شرایطو کې، په هغې ظلم کې چې هغه لنګور راولي، د هغه په هغې خپل لنګور ظلم کوي، باوجود چې خپله د لیدلې وي، مګر بله نجلۍ چې راولي په هغې به ظلم کوي. نو هغه خسر او خاوند خو لرې خبره ده، که ښځه خپله خواښې مثلا د خپل منبور ته ودرېږي، زه باور لرم چې هېڅ خسر، هېڅ میور، هېڅ خاوند نشي کولی چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي. اول سرنوشت دا موضوع خپله کورنۍ ده، پلار ورور چې د یو نجلۍ سره ودرېږي او هغې ژوند بالکل تهیرولی شي. ما ته زما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې، ډېرې تورې وګاللې، ډېر تومتونه، ډېرې خبرې وګاللې، تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر، زما په خاطر. مګر زه یې پرېښودم چې زه پوهنتون وایم، زه یې پرېښودم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم. زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم، او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم، زه هغه کورنۍ کنټرول کولی شم، زه هغه کورنۍ سنبالولی شم، ځکه زه د عقل نه، زه د خپل هغې نه مشهور شوی یم. دویمه پرېکړه، دویمه موضوع د خسرګنۍ د کورې انجلۍ ګورې، څنګه پوهېږي چې انجلۍ واده شوه، ختمه شوه خبره، خوشحاله شوه، هېڅ مشکل نشته. که هماغه په ښه وخت کې دواړه خاوند او ښځه په ښه وخت کې واده وکړي او ښه اجتیاطي وظیفې ولري، زه باور لرم چې د هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي. اقتصادي ژوند چې ښه و، کورنۍ د یو بل تر څنګ وي. مګر زموږ وضعیت څنګه دی؟ دولس کلن انجلۍ به راواده کړو، اتلس کلن یا شل کلن وړکی کړه، کور کې به یوه روپۍ نه وي او اقتصادي حالت لا هسې. پلار او مور، مګر پلار او مور به د هغې وسې پورې نخلي، پاته لاړ شه کار وکړه، پاته لاړ شه کار وکړه. ښه، په افغانستان کې کار نشته، دلته کار نشته، زموږ خارج ته لاړ به شي، یا به دوبۍ ته ځي، یا به لندن ته ځي، یا به امریکې ته ځي. زموږ نیمه ځوانان لاړ شي خارج ته، هلته په کلو کلو پروت یا مغه سختې خواري، هغه کارونه به کوي چې والله پرې هغه د چین هغه روبوټونه یې وکړي، مګر زموږ افغانانې کې په دوبۍ کې په ګرمه شګو کې چې چرته سخت کار دی افغان دی، که په لندن کې د چې چرته شاخه کار دی افغان دی، په هر ځای کې چې ګورې افغان به شاخه کار کوي. پیسې به کور ته رالګي، کورنۍ به خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کې دی، زما زوی په لندن کې دی، زما زوی په دوبۍ کې دی، مګر نجونې نه به خبر نه چې په څه حال دی. بچی به دلته په کور کې شوی، دلسو کلو رسېږي، خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې راشي، یا به ورته ماما غاسي، یا به ورته کاکا غاسي. دا زموږ د ټولنې خطي نه دي، لازمي کورنۍ دي هم دغسې، موږ خپله په خپلو سترګو لیدلي.
بله،
ځوان هم لاړ شي خارج ته، دوبۍ ته لاړ شي، چې هغه هلته د خپل انرژي، خپل ځواني، خپل هر څه د لاسه ورکړي، بیا د دوبۍ نه ډیپورت شي، دلته راشي کورنۍ کې، کورنۍ کې دا د ښځې ځواني، د ښځې ارمانونه، هغه د ښځې هغه ژوند دی، د هغه اولادو وړیتوب، هغه د اولادو مینه، هېڅ نه ګوري. دا زموږ د افغانانو ژوند دی، ټول د کورنۍ د منفي او د غلطو پرېکړو دوی به نه وي چې مشران ټول عمر صحیح پرېکړې کوي. مشران کله کله غلط، کله نه چې همیشه غلط دي، خو څه چې د پښتو د فرمان د ټولنې فلاني راته بدې ما چې دالي ورکړې دوه کله نه کوي، فلاني راته اوس ته و راتي دا خو ما په سوزي کې ورکړې، یو د خپل خاطر او هغه ته په سوزي کې ورکړې، هغه څه څنګه دولس کله نه ته واځې، هغه باندې د یو کور فشار اچې، هغه څنګه هغه فشار تحمل کوي؟ خاصه فشار تحمل نشي کړی، هغې ته خپل یاري کوي، بیا چې ځان واړي، ځان ته اور ورواچي، یا دروازه خلاصه چې د کور وځي، بیا هم ښځه ملامته ده، ښه د کور ووته، د اتمان د چا سره جوړه وه، ځان یې وساته، د اتمان بد اخلاقه وه، وخت یې نشو تېرولی. دا زموږ ځان د کورنۍ د لاندې.
مننه سونیا جانې. ډیره مننه سونیا جانې. عائشه جانې، زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی، که تاسو داسې په لنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې؟
ډیره مننه. زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د انجونو په آینده کې لوبې اونه کې، دا زموږ په ملک خو داسې ده لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي، اور زه اغوینه دا خواهش کوم چې د انجونه مکتب خلاص کی چې در تر در دوی مکتبونو ته لاړ شي. دا د انجونو د افغانستان ساتونکي راتلونکي دی، نو دوی سره لوبې اونې کې. او زه یو لند نور یو پیام لرم ټول کورنیو ته، چې زه هر وخت دا ګورم او دا ډېر یو شوم پدیده ده چې دا الکانو ته ډېر زیات توجه کېږي نسبت په انجونو کې. زه زموږ په خپل کورنۍ کې هم داسې دي، زما رونو ته، زما لکه ترونو چې کوم دي، هغوی هم خپل زمنو ته ډېر زیات توجه کوي.
بلې، اوستاسې غږ راځي، ډېره زیاته مننه عائشه جانی، ستاسې پیغام مهم واورید او ستاسې د وخت څخه ډېره مننه. سونیا شینواری، ستاسې څخه هم سلامت اوسئ. او د ختی خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. اورېدونکو، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.